به دیگران هم بپسند. وقت آزادی
د ماسپښین دوی به چې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي السلام علیکم وړاندې به واوري چې افغان حکومت د طالبانو د ځپلو خبره کوي او ګلبدین حکمتیار په لغمان کې لوالي سره کتلی خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
السلام علیکم د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه یې له نوموړي هرکلی وکړ. د ایران د ولسمشرۍ شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي افغان ځواکونه په خپل ټول توان سره د امنیت د ټینګښت او د خپلو خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. طالبانو نن خپل پسرلنی عملیات چې منصوري نوم یې ورکړی اعلان کړل او ګواښ یې کړی چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو به بریدونه زیات کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي د منصوري په نامه عملیات د تیرو عملیاتو په مقایسه توپیر لري او دا عملیات به د هغه په وینا په سیاسي او پوځي تګلارې سره پرمخ لاړ شي. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه یې نوموړي ته هرکلی ووایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړی رسمي کتنه ده چې حکمتیار له یو افغان چارواکي سره کوي. د لغمان د والی له دفتر څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې ښاغلي نعیمی او ګلبدین حکمتیار د افغانستان پر مهمو مسئلو خبرې وکړي او هیله څرګنده کړه چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر د سولې موافقه به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو پیلامه وي. د لغمان والی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د حزب اسلامي د مشر لاره تعقیب کړي. د لغمان د والی دفتر ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې کتنه کې له دولت سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا شنبه افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. د اجرا ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی خبریالانو ته ویل چې د پلاوی غړي بالا ولسمشر، اجرایي رئیس او نور افغان چارواکو سره وګوري. د نورستان ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې د څپاسه 2.5 کیلومتر سرک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته ویل چې دا سرک د کلیو د پراختیا وزارت د پراختیا بودیجې په 55 میلیونه افغانۍ جوړیږي.
دا تقریبا 2.7 کیلومتر په جمع مشکل کې 2.5 کیلومتر په جمع دیش کلی کې او 12.5 کیلومتر د وان نتر کون کلی پورې د سرکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیون افغانۍ دی.
د نورستان د والی پوینا د دې سرک د جوړولو چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي او د سیمې د سلګونو کورنیو ستونزه به حل کړي. د ایران د ولسمشرۍ شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. د ایران دولتي خبری رسنیو ویلي د ولسمشرۍ کاندیدان به په دې مناظره کې د ټولنیزو او اقتصادي مسئلو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي مې میاشت په 19 نیټه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د جمهوري ریاست شپږ وړ کاندیدان په دریو مناظرو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوهمې دورې لپاره کاندید دی او د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف او مذهبي مشر ابراهیم رئیسی چې د روحاني پر اقتصادي پالیسیو له منتقدینو بلل کېږي دو نور مهم کاندیدان دي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپی وروسته ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د تروریزم ضد پولیسو یو لوړ رتبه افسر نیل باسو ویل د لندن په شمال کې پرون پر یو کور د چاپی پر مهال شپږ مشکوک کسان نیولې دي. راپورونه وایي چې په دې چاپه کې یو شل کلن ښځه په ډزو لګېدلې ده. د پولیسو د دې افسر په وینا یو بل شخص چې د پنجشنبې په ورځ د برتانیې د صدر اعظم دفتر سره نږدې له چړې سره نیول شوی لا هم د پولیسو په توقیف کې دی او پلټنې ترې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګېدلی د نیمایي ویزې لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی دی چې د امریکا محاکمو د هیواد د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز عملي کېدل ځنډولی دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، یمن، سومالیا، سودان، سوریې او لیبیا وګړي تر نوي ورځو پورې امریکا ته له داخلېدو منع ګرځول شوي دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسید چیرته چې برنوموړی د سولې په اړه خبرې وکړي. پوپ فرانسیس په داسې وخت کې مصر ته تللی دی چې د دې هیواد مسیحي اقلیت د داعش له خونړي تاوتریخوالي سره مخامخ دی. پوپ مصر ته تر روانېدو وړاندې په خپل پیغام کې ویلي دي دی هیله مند دی چې د ده دا سفر به له اسلامي نړۍ سره د سولې، روغ جوړې او ډیالاګ زمینه برابره کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې په مصر کې د دې هیواد د قبطیانو پر یوې کلیسا یو بمي برید 45 کسان ووژل. داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د نویو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، د ملي امنیت شورا د هغوی د ځپلو خبر ورکړ. بل لور ته مو همدا موضوع د دفاع وزارت له ویان سره شریکه کړې.
هغوی پروس کالم مجلس په نامه باندې ورکړی و چې موږ به بندې کړو.
د اسلامي حزب ویاند وایي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په لغمان کې یوې غونډې ته وینا وکړي.
د شنبې په ورځ نهم د ثور علي احمد باتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم د یو غټې جلسې او غونډې ته د خطاب په ترڅ کې انشاءالله خپل ظهور اعلان کړي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ثور د اومې او اتمې نیټو په اړه هم بحث لرو.
د اتم د ثور هم د خوشحالۍ پیغامونه سره وړي، هم یو قسم نخولې
د خلکو دیموکراتیک ګوندم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات پرابلمونه یې درلودل.
د پاکستان او ایران ترمنځ مو له تازه اختلافاتو خبرو او تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د نویو عملیاتو د پیلولو خبرداری ورکړی، افغان حکومت ویلي دی چې د طالبانو د هر راز حملو شنډولو ته چمتو دی. د ملي امنیت شورا د طالبانو د حملو د خبرداری په اړه ویلي چې دا ډله که خپلو حملو ته هر نوم ورکوي و به ځپل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو ته به د عملي او رواني جګړې په دواړو جبهو کې ماتې ورکړي. افغان چارواکي په دې اړه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون د خپلو په سرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون د ایمیل په وسیله رسنیو ته واستول شو ویلي چې په دې عملیاتو کې به د نړیوال ائتلاف او افغان ځواکونه په نښه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې افغان حکومت د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره پوره چمتو دی. تواب غورزنګ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان که خپلو تروریستي حملو ته هر نوم ورکوي افغان ځواکونه به یې وځپي. ښاغلی غورزنګ وویل طالب وسلوالو کله خپلې حملې بندې کړي چې اوس یې پیلوي.
افغانستان د خلکو دښمنانو هیڅ وخت خپل تروریستي فعالیتونه د افغانستان د خلکو پر وړاندې درولي نه دي. دوی ته اجنډا او دوی ته پروګرام له بیرون څخه ورکول کېږي او هیڅ وخت خپل هدف ته نه رسېدل دي او نه به اجازه ورکړو چې ورسېږي.
طالبانو نویو عملیاتو ته د منصوري نوم ورکړی چې ظاهرا د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د نوم یادول دي. د دوی په بیان کې یادونه شوې چې طالبان اوس د افغانستان پر نیمایي قلمرو ولکه لري. د بیان اشاره ظاهرا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش هغه راپور ته ده چې وایي افغان حکومت د افغانستان په سلو کې پر یوازې 250 قلمرو ولکه لري. زبیح الله مجاهد وایي منصوري عملیات له پخوانیو هغو سره توپیر لري، ځکه په دې عملیاتو کې به دوی په سیاسي او پوځي ډګرونو کې هلې ځلې وکړي. مجاهد وایي په سیاسي هڅو کې به طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مؤسسات جوړ کړي او د ده په وینا د ټولنیز عدالت او پرمختګ په برخو کې میکانیزمونه به رامنځته کړي. خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي دا اعلانونه د افغانستان پر وړاندې د رواني جګړې یوه برخه ده.
دغه سي عنوانونو یا دغه سي په اصطلاح عملیات د اعلان هدف یوازې او یوازې تبلیغاتي او رواني جګړه د زموږ خلکو او د ملت په مقابل کې د افغانستان دولت اراده لري چې نه یوازې د چټي په دې جګړې په عملي ډګر کې سرکوب کې بلکې د رواني جګړې په فضا کې به هم خلکو او ملت وړاندې د دوی ناروا حالي بلستان.
وسلوال طالبان په داسې حال کې د پسرلنۍ او عملیاتو د پیل خبرداري ورکوي چې په تیره د وروستیو دوو کلونو خونړیو جګړو زرګونه افغانان وژلي دي. د دې جګړو تر ټولو زیات زیان ملکي وګړو ته اوښتی. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 515 ملکي افغانان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي.
بل ورته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان کولی شي د افغانستان نظام ته په درناوي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سیاسي ډګر برخه شي. خو دا چې د دوی سیاست نه دی زده او تر اوسه یوازې عادي افغانان وژلي دي، افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري چې د دوی مخه ونیسي. ملالۍ بشیر د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې افغان ځواکونه څومره توانېدلی شي چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي.
افغانستان افغانستان تغییر کامل
طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی اوس د افغانستان ډیره لویه برخه په لاس کې لري او دوی د امریکا د وروستي راپور په حواله باندې دا خبره کړې ده. نو تاسو په دې اړه څه وایست؟
زه تاسو ویلی شم چې زموږ ټول افغانستان کې څلور دولتي حاکمیت شتون لري. زموږ ولسوالۍ فعالې دي. زموږ ټول هیواد باندې تسلط دی. یوه لویه لاره بند نه ده. څنګه کېدلی شي چې څلور دېرش ولایتونو کې دولتي حاکمیت او ټولن کې بېل اتو ولسوالۍ نه چې نور ټولې ولسوالۍ فعالې او دولتي حاکم دی. زموږ ټولې لویې لارې د ترافیکو په مخ خلاص دي. نو د دوی تاج دوی چې موږ ډېر ابر خبرې تاسو دا په خپل باندې تاسو فکر وکړی اختیا دي که دروغ دي؟ کامل دروغ ده. دا د حقیقت دوی تروریستي ډلې دي. د غلو په شان راځي یو ځای کې برید کوي
دوی. دغه اعلامیه خپره کړې ده چې د نورو کلونو په پرتله که موږ تاسو ورته وګورو یوه میاشت وروسته یعنی په ځنډ باندې دغسې اعلامیه خپره سوې ده سږ کال. ستاسو د معلوماتو له مخې د دې علت څه کېدای سي؟
تبلیغاتو لپاره دا اعلامیه خپره کړې ده. د هغوی په منځ کې بې اتفاقي ده. تېر کال په ژمي کې زموږ د شفاق په عملیاتو کې ډېر لفات ورسېدي. نو هغوی د دې قواعدلري تنها د تخریباتو لپاره د خودو انفجارونو لپاره د ځانمرکي بریدونو لپاره هغوی باندې استفا کوي او دې لپاره چې تبلیغات وکړي او خلک وځوروي. قواعد کوي چې هغوی په افغانستان کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم موفقیت ولري.
دوی په اعلامیه کې ویلي چې دوی به اوس له دې وروسته په سیاسي او نظامي جبهه کې جګړه کوي. د سیاسي او نظامي جبهې څخه څه معنی؟ یعنی دوی آیا دا توان لري چې د حکومت سره سیالي وکړي؟
په سیاسي ډګر کې دوی کاملا ماته خوړلې ده. د ځبنګ د حکومت پالیسي بېخي را پدې حق لا باندې منګه سوله غواړو. موږ په افغانستان کې امنیت غواړو. موږ په افغانستان کې غواړو چې جنگ نه وي. نو که چېرې دوی په سیاسي برخه باندې ټینګار کوي هغه یوه لاره ده چې راشي که څوک افغان وي خپل وطن ته او هغه تروریستان بهرني چې د دوی سره ملګري دي خپلو هیوادو ته او دوی په هیواد کې د ټولو لپاره اجازه ده. دلته ډیموکراسي ده. دلته ګوندونه آزاد دي. نو معنا دا ده چې دوی د سیاست په ډګر کې ماته خوښي ده ځکه په نه پوهېږي نشي کولی د پاکستان په لاس کې دي. څه چې پاکستان ورته ویي دوی هماغه کوي. او پولیسانی ډګر کې دوی ما ته خوړلې ده لیدون د دوی نه چې انتحار وکړي ځانمرګې بریدونه وکړي نونه چې خلق ووژني نو دوی نوه موافقت او لاسته راوړنه نه لاسته راوړې ده نه یې راوړی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د طالبانو د عملیاتو د پیلولو د اعلان پاړه وویل چې طالبانو پخوا هم ورته اعلانونه کړي وو او که د جګړې لار خپلوي ناکامه بشي. له وی خبرتیا وروسته مو د لغمان لوالي سره د ګلبودین حکمتیار لیدنې کتنې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شئ. لغمان ولی د اسلامي حزب له مشر سره د کتنې پر مهال د هغه تود هرکلی وکړ. لغمان ولی عبدالجبار نعیمي د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ. ښاغلی نعیمي د اسلامي حزب له رهبر سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل د ملي یووالي حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د توافقنامې په لاسلیک کېدو او د دغې پروسې بریا د تلپاتې سولې لپاره د میلیونونو جنګ ځپلو او ځورېدلو افغانانو هیلې راژوندۍ کړي او په دې تمه دي چې په افغانستان کې جګړه بنده شي او د جګړې ټولې ښکېلې غاړې د سولې په ټغر راټول شي. لغمان والی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفانو شغ وکړ چې د اسلامي حزب د سولې لار تعقیب کړي او لدغه پروسې سره یو ځای کېدو او لدغه پروسې سره یو ځای شي. تمه ده چې سبا په مهترلام ښار کې ګلبدین حکمتیار وی غونډه ته وینا وکړي. لسمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
له اوږده ځنډ او انتظار وروسته بالاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لغمان ولایت ته رارسېدلی او د هغه د پلویانو په وینا ډېر ژر به په یوه لویه ولسي غونډه کې راڅرګند شي. د دې غونډې لپاره د لغمان په مرکز مهترلام ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. مرکز ته تیرې شوي لارې د امنیتي کمربندونو له لارې بندې دي او خلک په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د لغمان ولایت امنیې قوماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د امنیت په برخه کې دوی ډېر قوي چمتووالی نیولی.
موږ دا تدابیر چې نیولي دي هم د اتم د سور په خاطر باندې هم د حزب اسلامي د مشر او د دوی د افرادو د پاره چې دلته به حضور ولري ترڅو د دوی امنیت مشه ساتلې وي. موږ مترلام شار او ټول لغمان کې ډیر جدي تدابیر نیولې دي.
په پام کې واچي خاغلی ګلبدین حکمتیار به د جمعې په ورځ د اتم د سور په موخه په جوړه شوې غونډه کې راښکاره شي، خو د لغمان دولتي چارواکو په وینا یا د غونډه بل وخت ته وځنډېده. په ورته وخت کې د حزب اسلامي وین قریب الرحمن سید بیا وایي خاغلی حکمتیار به لومړی د مطبوعاتي کانفرنس له لارې خپل موجودیت ښکاره کړي او بیا به لویې ولسي غونډې ته وینا وکړي.
انجل صاحب محترم، ډېر زر به انشاءالله د ساعتونو په حساب باندې زموږ ستاسو په منځ کې تقریبا ارزو داده چې د خالی په ورځ یا د شنبه په ورځ نهم د سور انشاءالله د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم نو د یو غټې جلسې او غونډې ته د خطاب په ترڅ کې انشاءالله خپل ظهور اعلان کړي.
بلخوا د لغمان ولسونه د ښاغلي حکمتیار راتګ په هیواد کې د سولې راتګ لپاره نیک پال ګڼي او په خبره د ده پر راتګ سره به لویه برخه د دولت وسلوال مخالفین له مخالفت نه لاس واخلي.
زاجی امردین هم د شیخانو کله او د حکمتیار صاحب راتګ باندې ټول لغمان خوشحال دي. خدای دې خیر راولي د ده راتګ سره. الله پاک وکړي د اسلام خیر پکې او ډېر خوشحال دي. امکان لري چې امنیت راشي، قراری راشي او موږ خوشحال په دی چې خدای دې امنیت راوړي ټول افغانستان کې، بیا خصوصت په لغمان کې.
زمان متی الله زړګی ده او د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی یم او نن دا دوه ورځې کېږي چې د حزب اسلامي مشر انجینیر صاحب حکمتیار لغمان ته تشریف راوړی ده او ټول لغمانیان د ده پر راتګ سره خوشحاله دي او دې نه دا هغه کوي چې دلته په لغمان کې د ده پر راتګ سره په ټول افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
لغمان ولایت ته د ښاغلي حکمتیار اتک سره سم د دې حزب مشهوري تیری او د حکومت ځینې لوړپوړي مشران هم راغلي او د ښار په ټولو واټونو کې د حکمتیار انځورونه زړول شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو لپاره په تازه هڅه کې یو شمیر پاکستانی پوځي او سیاسي چارواکي کابل ته تللي او روان دي. د پاکستان د پوځ یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسید او د امنیت په ارتباط په بیلابیلو مسلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د پاکستان یو پارلماني هیئت سبا کابل ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روانو سیاسي او امنیتي لانجو خبرې وکړي. د دواړو سفرونو په ارتباط تفصیل د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د غړو 15 کسیز پلاوی سبا کابل ته ځي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ، عدم اعتماد او امنیتي ستونزو د حل پر امکاناتو خبرې کول دي. د پلاوی یو غړي او د پاکستان د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دي او له خپل لوري به د ښه نیت پیغام
دا وی چې څه خبرې دي هغه به اورو، هغه به دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته به خبرې دو چې په هغې کې مخ پر وړاندې روان شي. افغانستان زموږ ګاونډي دی، په دې خطه کې د امن لپاره یو کوشش یو ځای مشترکه طور باندې جاګو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځي ادارو او ملکي حکومت د پلاوي ته اجازه ورکړي چې کابل ته ولاړ شي، د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګډون له چارواکو سره وګوري او پر ګډو ګټو او اندیښنو خبري وکړي. شاغلی زاخیلوال ویل په وروستیو څو کلونو کې له پاکستانه په دومره لوړه کچه پلاوی افغانستان ته نه دی تللی. د دې پلاوی یوه ځانګړتیا دا ده چې د شاغلی زاخیلوال په وینا د پاکستان د پوځي ادارو او ملکي حکومت له لوري صلاحیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ هم د پاکستان د پوځ یو پلاوی افغانستان ته تللی و. د پاکستان د استخباراتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته تللی پوځي پلاوی چې جنرال بلال اکبر یې مشري کوله د امنیت په اړه له افغان لوري سره خبرې کړې دي. د استخباراتو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د پوځ د پلاوی کابل ته په دې یو ورځني سفر کې د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست طارق شاه بهرامي او د پوځ له سرپرست لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره کتلي دي. د پاکستان د استخباراتو مطبوعاتي دفتر وایي چې کابل ته تللي پوځي پلاوی افغانانو ته ډاډ ورکړی چې پوځ اوسمهال خپل لوري ته پر ټول ګډ سرحد بشپړ کنټرول لري او چاته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له خاورې ناوړه کار واخلي. سره له دې چې د پاکستان پوځي ادارې او ملکي حکومت په مقرر ډول د افراطي ډلو ملاتړ رد کړی، خو د افغانستان حکومت تور لګوي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو په وړاندې له زغمه کار اخلي او په افغانستان کې زیاتې حملې له پاکستانه تنظیمیږي. آیا داسې سفرونه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عدم اعتماد فضا له ښه کولو سره مرسته وکړي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو څارونکی خادم حسین په دې باور دی چې د دواړو ولسونو او دولتونو د ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره خبري ضروری دي.
رابطي په مختلف حسابونو پکار دي. مثلا یو رابطه هغه ده چې کوم د خلکو ترمنځ وي، باغې کې سماجی تنظیمونه، باغې کې اکیډمیا، د یونیورسټو پوهنتونونو سره تړلي خلک، تعلیم سره تړلي خلک، پیښو سره تړلي خلک، میډیا سره تړلي خلک، تګ راتګ هغې سره یو فضا جوړېږي. بیا د دواړو ملکونو سکیورټي اسټابلیشمنټ ترمنځ په ډېرو سیزونو اتفاق پیدا کېدای شي.
د پاکستان د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې سبا کابل ته روان دی، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر تګ وروسته به د افغانستان لوري یو پلاوی هم اسلام آباد ته ولاړ سي او خپل اندېښنې به له چارواکو سره شریک کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د هیواد له ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په عصري ټکنالوژي د ځوانانو سمبالولو ته پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله خیل له خوست سره نور تفصیل سره.
په خوست کې یو شمېر روڼاندي او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې یې پراخې شي، لازمه ده چې د اوسني عصر د ټکنالوژۍ پر مهارتونو سنبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د اته اتیا ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نورې اصلي ټکنالوژۍ سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری آزادۍ راډیو ته وویل
مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانو د تشویق کې چې هغه د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډېره توجه.
د یاد شپږ میاشتني پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټکنالوژۍ پرته ژوند نیمګړی دی.
نعمت الله د منځوي اوسیدونکی ما هم بغیر د ټکنالوژۍ څخه ژوند نیمګړی
کړی دی. ما د ټولنې هدونو څخه دغه غوښتنه ده چې که کار کوي یوازې د خلکو په اذهانو کار وکړي، خلکو ته د ټکنالوژي وښیي، نوي نوي وسایل دې راوړي تر څو خلک ټکنالوژۍ سره اشنا شي.
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټکنالوژۍ په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخیږي او ځان په نړۍ کې ګوري.
نوم مې نصرت الله مشفق دی، د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټکنالوژۍ سره کنیکټ شو تر څو موږ خپل ځانونه په خارجو هیوادو کې وینو، په امریکا کې، په جرمني کې او داسې نورو هیوادو کې وینو.
بلخوا د خوست لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي تر څو اصلی ټکنالوژي سره ځانونه بلد کړي.
د اصلي ټکنالوژي د فرهنګ د ترویج لپاره لینکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخې فارغوي او دوی هڅوي چې د ټکنالوژي په ډګر کې نورې برنامې هم تعقیب کړي چې دا به وکولای شي چې دلته په افغانستان کې د اصلي ټکنالوژي د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمینه هم رامنځته کړي.
جواد افغانی ورده په خوست کې په وروستیو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنیو ژبو، انګریزي، کمپیوټر، ساینسي علومو او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دا مهال خوست له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي.
خبریاست لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو، په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې له لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي.
مختلف موارد استفاده لري چې له طبابت نیولې تر صنعتو دی پوری، خو ډیر زیات چې مشهور کارونه دی او ډیر زیات کاریږي هغه په لیتیم آیون بیټریو کې ده چې په لپټاپونو، موبایلونو او حتی نوي برقي موټرونو چې دي دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلیږي. نه غټه اقتصادي او صنعتي کارونه په بیټریو کې ده.
له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخه د لوړې درجه په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاري او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. د هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي صنعتونو، د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي. د معلومات اسمت څرګند سره شریکل د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنی له 2:30 بجو وروسته د ثور د 2:00 نیټو په ارتباط یو بحث هم ستاسو لپاره لرو، نور مطالب هم لرو د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط ګڼ مطالب تاسو ته خبرو. خو په 2:30 بجو لنډ خبرونه لرو. تر هغه مخکې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام له لوګره پر استولې سمس کې لیکي د پاکستانی چارواکو د کابل سفرونو ته هیلشته او تمه ده چې حالات ورسره بدل شي. بصیر هلمن له کابل لیکي تمه ده چې طالبان هم د اسلامي حزب په څیر سوله وکړي. اسد الله اندر له زابل لیکي هر افغان سوله غواړي او ستور سوله ستر نعمت ګڼي. حامد سانگزی د لوګر د شامزار د سیمې پر استول اسمس کلی کې افغانان سولې ته تجدي او د ګلبون حکمتیار لرا تک سره به مدتن د سمات شي. حمید ګل غزنفر علي کوزی د خوست له شیخ زاید په انټونه لیکي د حکمتیار لرا تک سره کېدای شي چې افغانستان ته سولې راشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کلی کې لري طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري. وحید الله فطرت له هلمند لیکي درې ورځې وشوې چې په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات درېدلې دي، دولت ولې دغو عملیاتو ته ادامه نه ورکوي؟ عبدالرحمن له روزګانه د افغانستان د سولې په ارتباط یو اوږد سمس را استولې دی، لیکي چې طالبان هم باید د ګلبدین حکمتیار په څیر د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. جنو اوریدونکو لکه قدیم ل پکتیا په راستول سمس کې لیکلي دي د پاکستان پلاوی ته په مثبت سترګنه ګورم. د بیا وړاندې لیکي افغانان به پخوا پاکستان ته ورتلل او اوس پاکستانیان افغانستان ته راځي. حمید ګل په راستول سمس کې له ننګرهار لیکلي دي چې د پاکستانی پلاوی راتګ مهم دی ځکه چې کېدی شي چې هغه اختلافات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي هغه د دې خبرو له لارې هوار شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې ونیسئ. هغه خبرونه چې له ازادي راډیو خپرې شي د هغوی متن هم تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان فقط پروپاګند ګڼي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره له هر ډول قربانۍ درېغونه کړي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه نوموړي ته هرکلی ووایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړۍ رسمي کتنه ده چې حکمتیار یې له افغان چارواکي سره کوي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي او له ولسمشر او اجرایي رئیس سره به پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د ایران د ولسمشر شپږ کاندیدان شیبه وروسته په یو ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. په دې مناظره کې د ټولنیزو او اقتصادي مسئلو په اړه بحث کیږي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپې وروسته نن ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته د پر داخلېدو بندیز لګېدلی د سم نیمایي کسانو ویزې لغوه کړې دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسی چیرته چې به نوموړی د سولې په اړه خبرې وکړي.
د ساجی راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د ایران او پاکستان له تازه اختلافاتو خبرو. خو اوس په برخو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا په مردان کې پولیس وایي چې د عبدالولی خان په هنتون د زکونکو مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن مرکزی اصلي کس نیول شوی دی. پولیس وای نیول شوی کس په پهنتون کې د مشال خان ټولګیوال وو او پر هغه د تمانچې ډزې هم کړې. قهرجنو محصلینو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور د اپریل په 14مه په وهلو وهلو ووشه. له پاکستانه راپور لرو.
د خیبر پختونخوا په مردان کې پولیس چارواکي وایي مذهب ته د سپکاوي په تور د عبدالولي خان پهنتون د محصل مشال خان په وژنه کې ککړه غتن نیولې چې پر هغه ډزې کړې وې. د مردان د پولیسو مشر عالم خان شینواری د پنځمه پرز نا وخته د خبري غونډې پر مهال وې چې دغه کس عمران نومیږي او پنتون کې د مشال خان ټولګیوالو. په عبدالولي خان پنتون کې یو شمېر خارجین محصلینو درواني مشپتي الله سمنټه د همدې پنتون د ژورنالیزم پنځي محصل مشال خان له دې عمله په وهلو ډبولو واجه چې ګواکې پر ټولنیزو رسنیو اسلام ته سپکاوی کړو. د مردان د پولیسو مشر خبري غونډې ته ویل چې عمران تر تحقیقات وروسته نیولې او په خبرې چې نوموړي په محکمه کې پر مشال خان د ډزو اعتراف کړی دی. نوموړی په دې اړه وایي نیول شو کسانو په خپل بیان کې ویلي وو چې پر مشال خان ډزې کوونکی عمران نومیږي. هغه په ژورنالیزم پوهنځي کې د مشال ټولګیوالو. موږ هغه نیولی او هغه د تحقیقاتو پر مهال خپل جرم هم قبول کړی دی. د شینواری په خبره د مشال خان د وژلو په قضیه کې تر دې دمه یو څلوېښت کسان نیولي او زیاتوي چې تحقیقاتي ډله د قضیې هر اړخیز تحقیقات روان کړي دي. په عبدالولي خان پوهنتون کې د محصلینو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ځوان مشال خان د وژنې په خلاف په پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې خلکو تون غبرګون خود او له حکومته یې غوښتل چې د مشال وژونکي دې ونیسي او سزا دې ورکړي. که څه هم د عبدالولي خان پوهنتون خارجین محصلینو مشال خان په دې تور په وهلو ډبولو وواژه چې مذهب ته سپکاوی کړی او خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې ګوند مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وي. په عین حال کې پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مشال وژنه مذهب ته سپکاوی نه بلکې یو سازش بلل او ټینګار یې کړو چې په دې پیښه کې ښکېلو کسان ته به سخته سزا ورکړي. له بلې خوا به پاکستان قضی القضات او د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان د وژنې نوټس اخیستی او دا یې ناوړه عمل بلل. د یادونې وړ ده چې پر خیبر پختونخوا سربیره په کابل، جلال آباد، خوست، مزار شریف او ځینې نورو سیمو کې هم ګڼ شمېر لیکوالو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو د مشال خان د یادونې په مناسبت غونډې کړې وې او دغه وژنه یې غندلې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستان د ایران هغه اعتراض بې ځای بللی چې سرحدي ځواکونه په پاکستان کې د فعالو وسلوالو ګروپونو لخوا وشل شوي دي. روانه اونۍ د ایران لس سرحدي ساتونکي د پاکستان پولې ته نږدې ووژل شول او درې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایراني سرحدي ځواکونو پر وژنه خواشیني ښوولې او ویلې دي چې د سرحد د امنیت د ټینګېدو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي، خو ایران په پاکستان کې د وسلوالو ډلو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. صفی الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
د ایران او پاکستان په ګډه پوله د لسو پولیساتو ایرانی ځواکونو وژنې د دواړو هیوادونو اعتراض پارولی دی. ډان آنلاین خبرونې لیکلي پاکستانی چارواکو د ایران هغه اعتراض بې ځایه بللی چې لس سرتیری مخالفینو ور وژلي دي، هغه مخالفین چې د ایران په باور په دننه پاکستان کې فعال دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د صدر اعظم نواز شریف خاص مرستیال سید طارق فاطمی د ایران له سفیر سره په خبرو کې د څو تنو ایراني پولیساتو ځواکونو په وژنې خواشینی وښوده. د بیان له مخې ښاغلی فاطمی همداراز ایرانی سفیر ته ډاډ ورکړ چې په پوله باندې د امنیت د لاټینګښت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو ده او د سرتیرو د وژنې د پیښې د څیړنې لپاره به اړوند ادارې په تماس کې وي. د ایران لس پولیساتي ځواکونه د چهارشنبې په ماښام د سیستان بلوچستان ایالت د مرجاوي ښار په سرحدي سیمو کې د غزمې پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم په اونیزه خبري غونډه کې پرون ویل پیښه د ایران په خاوره کې شوې او پاکستان پرې خواشینی دی.
place on the Iranian soil.
دا وی تر کومه ځای چې زه پوهیږم هغه دا چې دا پیخه د ایران په خاوره کې شوې ده، نو زه ډیر معلومات نه پرې لرم. یوازې هم دومره چې دا د ایران په خاوره کې شوې ده، خو د انسان وژل کېدل داسې یو څه دي چې نه یوازې موږ یې غندو، بلکې له هغو سره هم خپله خواخوږي څرګندوو چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. د ایران د پولیساتو ځواکونو د وژنې مسؤلیت د جیش العدل وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې تل د دواړو هیوادونو په اعتراضونو تمامېږي، خو دا ځل ایرانی چارواکو د پاکستان په وروستیو لوی سیاسي او پوځي دریځونو انتخاب کړی دی. د ایران پریس ټی وی ټلویزیون د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند بهرام قاسمی په حواله ویلي د پاکستان حکومت باید په خپل خاوره کې د مخالفو ګروپونو د موجودیت او فعالیت په اړه ځواب ویونکی ووسی. هغه د سعودي په مشرۍ په یمن کې د حوثي اغیانو د ځپلو په خاطر په جوړ شوي ائتلاف کې د پاکستان ګډون ته اشاره کړې ده. د بهرام قاسمی په خبره هغه هیوادونه چې د تروریزم ضد ائتلافونو غړیتوب لري څنګه په خپل خاوره کې د تروریستي ګروپونو او وسلوالو ډلو په ځپلو نه برلاسي کیږي. پاکستان په خپل خاوره کې د مخالفو ډلو پر ضد د عملیاتو د جاري ساتلو خبره یاد کړي او ویلي دي چې ایران او افغانستان دغه ډلې تمویلوي، هغه څه چې افغان او هندي چارواکي له تروریستانو د پاکستان د ملاتړ د پټولو هڅه بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ثور اتمه نیټه هر کال په مرکز او ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو او د دوی د پلویانو لخوا د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د جهادي تنظیمونو مشران او غړي وایي 25 کاله مخکې مجاهدینو د دوی په مبارزو، جهاد او قربانیو په هیواد کې د شوروي پلوه روسي حکومت واک پای ته ورساوه او په هیواد کې د مجاهدینو حکومت جوړ کړ. د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره ډېر افغانان خوشاله شول، ځکه چې نه یې غوښتل د روسانو په لاس جوړ شوی حکومت پرې حاکم وي. خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنیو جګړو او د قدرت د ترلاسه کولو په خاطر جنګونو یوازې په کابل ښار کې په لسګونو زره خلک ووشل چې دې وضعیت خلک مایوسه کړل. د ثور د اومي او اتمي په اړه کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. البته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو بحث هم لرو، خو د ثور د اومي او اتمي نیټې د کابل د ښاریانو د نظر په اړه زموږ خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د جهادي تنظیمونو مشران وی لنن څخه 25 کاله د مخه د ثور اتمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې یوازې افغانستان ته نه، بلکې شمالي ګاونډي هیوادونو ته هم د شوروي له استعمار څخه د خلاصون لار هواره کړه. دوی وایي افغان مجاهدین په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد د لاسوهنو پر وړاندې له 1350 لمریز کال راهیسې مبارزه او جهاد پیل کړ چې د لسګونو زرو مجاهدینو او وطنپالو افغانانو په قربانیو سره وتوانېدل چې په 1301 لمریز کال کې په هیواد کې شوروي پلو او وروستی حکومت ړنګ او پر ځای د مجاهدینو واکمني جوړ کړي. د ثور اتمه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د اسلامي نهضت لخوا د یوې غونډې په جوړولو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي نهضت مشر مولوی محمد مختار مفلح وویل
ملت که با قوت ایمان جنایتگر قهر شوروی سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد
دغه ملت د ایمان په زور د پیړۍ جنایتکار پخوانی شوروی له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان مجاهد ملت څوارلس کاله د اسلام او هیواد په خاطر په اتلولۍ او قربانۍ سره جهاد او مبارزه وکړه تر څو چې د ثور د اتمې په نامه یو ورځ راوړه.
د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې په 1350 لمریز کال کې د وخت د شوروي اتحاد په مالی او تخنیکی مرستو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د یاد ګوند پلویانو د وخت پر ولسمشر محمد داوود یو خونړۍ کودتا وکړه چې په نتیجه کې په هیواد کې د نور محمد ترکی په مشرۍ یو شوروي پلوه حکومت جوړ شو. د دغه حکومت له جوړېدو وروسته په میلیونونو افغانان د کور کلي پرېښودو ته اړ او جهادي تنظیمونو خپلې لیکې سنبالې او د کابل حکومت پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړه. د جهادي تنظیمونو د غړو په خبره دغه مبارزې شاوخوا څوارلس کاله دوام وکړ او سره له دې چې د حکومت او جهادي تنظیمونو په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل خو د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو لومړی حکومت جوړ کړي. له شوروي پلوه حکومت څخه ناراضي خلک د مجاهدینو د حکومت په جوړېدو خوشاله شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی عادل شینواری چې د مجاهدینو حکومت له شوروي پلوه حکومت څخه ښه ګڼي ازادي راډیو ته وویل
زه عادل شینواری دا چې اووم د ثور بد ورځ بانو ولې چې وطن یحیان ونیو خراب شو انقلاب جوړ شو ډېر خلک شهیدان شو هغې نه راوروسته دېش درې میلیونه خلک شهیدان شو.
د جهادي تنظیمونو غړي د مجاهدینو پر قربانیو او بریالیتوب ویاړي او د ثور اتمه د افغانستان او د نړۍ د نورو استعمار لاندې هیوادونو د ازادۍ لپاره د مبارزې او جهاد یوه نمونه ګڼي. خو ډېری کابل ښاریان د ثور له اتمې څخه هم ښې خاطرې نه لري. دوی وایي کابل ته د مجاهدینو له راتګ سره سم د واک د ترلاسه کولو په خاطر د جهادي تنظیمونو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې چې یوازې په کابل ښار کې له 6000 څخه زیات کسان ووژل شول، حکومتي تاسیسات زیانمن او په لسګونو زره کورونه په کنډوالو بدل شول. د کابل ځینې ښاریان د مجاهدینو په حکومت کې هم بې نظمیو او ناخوالو تنګ کړل او د یو بل بدلون په تمه شول. د کابل ښار یوه اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و اتم د سار سے مجاہدین پیروس ول کنا حال تم پس زرا و مڑی و سن کلا پد حکومت کے مجاہدین جان نو تل بوز ول حال تہ ہم خبر از نو اد قدرت پر سر و کا بلچا استادان نور بلچا تر بے کول گل و لیڈران و دار لیڈر دار روزان تو استاد
ستار دا هم وای چې نه د ثور لومې نه له اتمې نه د طالبانو له واکمنۍ او نه له اوسني حکومت څخه ښې خاطرې لري. دی وایي د دوی په ژوند کې یو نظام هم بدلون را نه وست. ډېری افغانان په دې نظر دي چې لکه څنګه چې له پخوا راهیسې بې وزلي وزګار بې کوره او له بېلابېلو ستونزو سره مخ اوس هم دي. دوی له وسني حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ژوند د هوساینې او سراسري سولې لپاره چې د دوی لویې هیلې دي هڅې وکړي.
له اوس نه شاوخوا 25 کاله مخکې د ثور په اتمه نېټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له څوارلس کاله جګړو، تلفات او د ډېرو ستونزو نه وروسته کابل ونیو. که څه هم د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ نومول شوې، خو په کابل کې د مجاهدینو د خپلمنځیو جګړو له امله دې ورځې ته هم ډېر خلک په ښه سترګه نه ګوري. خلک او آن سیاسي څېړونکي وایي چې په 1401 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکرېدو وروسته یو شمېر جهادي مشرانو د واک د ترلاسه کولو په سر په کابل کې سخت جنګونه وکړل. خو هم د ثور چې د سردار محمد داود خان حکومت یې ونړو او له هغې څوارلس کاله وروسته اتم د ثور چې مجاهدین واک ته ورسېدل څه پیغامونه لري؟ په دې اړه ازادي راډیو یو بحث چمتو کړی چې زه یوسف زدران یې مخته وړم. په بحث کې راسره میلمانه دي خوانی مجاهد او د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران او سیاسي فعال آرین خیبر راسره دي چې دوی سره بحث ولرو. په ټوله کې که لومړی تاسو ته راسو چې تاسو په دې عرصه کې یو مهم کس پاتې شو انجینر احمد شاه زدران، دا ورځ څه پیغام له ځانه سره لرلی شي؟ څه مشکلات او څه بالاخره لاسته راوړنې؟
دا اتم د ثور هم د خوشحالۍ پیغام له ځانه سره وړي، هم یو قسم نخوله. د خوشحالۍ پیغام هغه دی
چې هغه مشکلات چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی وو د مټ په زور د وینې په تویولې دا وطن د دې اشغال نه خلاص کړ. او ډېره د خوشحالۍ د نیکبختۍ ورځ به چې مجاهدین په خپل عزم په خپل کوم کار چې دی مخته کړی وو په دې کامیاب او بریالي شو او جهان هم د سخمر نه خلاص کړ. بدبختی به دغه وه چې کوم وخت موږ د خارج نه راتلو مجاهد کې نوس نه و. نوس فقط فقط د مجاهدینو په څو مشرانو کې چې په خودغرضي په شخصي غرض دا جنجال تر اوسه پورې نه خلاص.
ارین خیبر وایي چې په خپل عزم سره دوی بریا ته ورسېدل. واقعا هم د دوی عزم و چې مجاهدین بریا ته ورسېدل که د بهرنیو لاسوهنې
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه جهاد چې مجاهدین دعوه کوي دا د سردار مدود خان په وخت کې شروع شوی و. دوی په 1945 کال کې د ایسای غېږو ته ورغلل. هلته تاسو مشخص رهبران ګلبدین حکمتیار، برهان الدین ربانی او مسعود دوی تللي وو کور کې. هلته کمپ نظامي ورته جوړ شوی و. دوی په مغو وخت کې حملې وکړلې. دا د ثور انقلاب وروسته چې بیا به واد غونه د خلکو ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې ونیوې. دوی د نړیوالو زبر ځواکونو دا کرایي سربازان وو. تاسو وینئ چې بعد د دوهمې جګړې نه ډېر خطرناک استخباراتي جګړه دلته پیل شوله او موږ د دوو خطرناکو ابر قدرتونو ترمنځ دلته اوبه شولو. او دا د افغانستان جیوپولیټیک، جیوستراتیجیک او جیواکنومیک موقعیت بعضی خلک د تاړه باسل چې د افغانستان په چارو کې مستقیمه مداخله وکړي. د خلکو دیموکراتیک ګوند هم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات او پرابلمونه یې درلودل چې په وروسته یې دوی دغه منځني اختلافات په دې منجر شول چې روسانو ته یرغل وکړي. روسانو چې یرغل وکړو بعضې حلقات و د خلکو د پاکو د اسلامي احساساتو نه دوی ناوړه ګټه واخیستله او دوی وهڅول د جهاد په نامه باندې. خو په هر صورت باندې زه فکر کوم چې د اتم د ثور یوه کودتا وه. ټول مجاهدین هم دلته کامیاب نه شول. هلته د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یوه مخکې پروتوکولونه چې و دوی خوري ظرفونه وو د روسیې د استخباراتو دغه پروسه د ملګرو ملتو پنځه فقریز پلان و چې ډاکټر نجیب الله حاضر شوی و. د ملګرو ملتو د پنځه فقریز پلان په اساس باندې قدرت یو بېطرفه شورا ته وسپاري. دغه پروسه خلاف د ټولو تنظیمي مشرانو صرف د جمعیت اسلامي او د روسانو د حزب وادت ترمنځ یو معامله وادت په د روسانو د مجاهد هغه لاړل مسکو ته، لاړل برهان الدین ربانی مسکو ته، لاړل پروتوکولونه ورته امضا شول. ورته ویل چې موږ د ډاکټر نجیب الله حکومت درته نسکورو او غواړو چلته اسلامي حکومت د برهان الدین ربانی په مشرۍ کې باندې جوړ شي. تاسو ولیدل چې باید غونه شي دوی کابل ته راشي. دغه ټول تنظیمونه دوی په مقابل کې
او امبلت زنی پختنه احمد شاه ته متوجه کیږي. احمد شاه ما پختنه کوله چې واقعا هم ستاسو له احساساتو نه استفاده شو. تاسو خپل هم ویل چې زموږ مشرانو زنی
اجازه راکړه مخنه ولم دا کو داتا نه و. هغه پنځه فقریز پلان چې لاس لیک شو د دې کوردی د پرز کولای سره د دې کوردی سره په اسلام آباد کې ملاس لیک زه دې ځای شخص استازو زه ژوندې کولایم. بابلال د ټکنو وی دا نه کو داتا وا. دا مجاهدین پاکستان کې روزل شي دروسته ده. یو پنځه غل به موږ پاکستان کوو لکه ټول ملت نه و نه دای سه غړي
خو د دې ملت نه سو استفاده وکړه.
خو ما پلی سو استفاده نه شوی. دا برکت دی پرزیدنت داوود وو چې ملت ته په اول سر کې د پوجو ته بازی ورکړ شو چې په ظاهر خان کو داتا وکړه. کله چې خلک چیر پرچم او چیر د افغانستان کو داتا دا نه ممکن و. اوس را مسله په دې کې چې دا دې کومه اشاره وکړه. اولین تداو د افغانستان د بدبختۍ د نخوالې د وران د جنجال دی چې د پاکستان ته مجبور کوم، ایران ته مجبور کوم، پاریس ته مجبور شرط ورته دا شخصا د خلکانو کو داتا و. دا ونسان شخصا د دې بدبختۍ سره مخامخ شخصا دی
ونسان دا تم د سوال چې پیخه په دې راځي او ضرورت ور ډیر زیات
اجازه درک. دا تم د سوال چې دلته راځي دا کو داتا نه و. ډاکټر نجیب خپل ریشي ټولې د منځ ته لیوي ولی پر شوی وي. ډاکټر نجیب په تل چې داډ ولاړو نو څه نه درلود. راغله مساله په دې کې دا نن چې دی وایي زه ډیر نرم زم نورمال زنه نو غواړم چې بیرته په ونسان بیا نه خپل جوړ شي. خلک ته مجاهد ته پرچم ته شغلای ته تودای ته ستمي زه غواړم چې دا زخمي وجود باندې پټ کړم. ما په خپل ژوند سره وکړه لکه څنګه چې د خلکانو پرچمیانو شغلایانو تو دایان نه کوم څه وبښوي. ام داسې په مجاهد کې یو جنجال پیدا شو. ا جنجال څوک ملک نو پاکت و نه پر بول درې جهان ته ثبوت
نه تاسو د خپل مشرانو نه هغه سرازي نه چې څه ډول
کوم درلود. تاسو نه په داسې نه راځي د خپل مشر جهات له بیت وایم د کوم وخت جهاد وکړ افغانستان ته ازادي ترلاسه کړ نو ورسته دي په مابین کې د جګړې د شغله حق نو باید دیو نه فرت بسول حامزم د کوتا
سپل خبر سے فکر کوي چې د دو غلطونه چې دویم زینې منی چې سالم رهبری موجود نه اوس استفاده شوی د موږ سنه حالات تک هغه حالات مقایسه کو فکر نه کوي چې پاغه پلو لهم قدمی خودل کیږي.
زه فکر کوم چې بعض حلقات شته دی باید ترامپ مجاهدین په ټول مجاهدین خراب نه په مجاهدین کوم ډیر وطن پرست با ایمان با وجدان خلق موجود او چې غوی د قران او خدای په خاطر باندې راپورته شول د وطن د ازادۍ په خاطر دی غوی حساب جدا دی هغه چې بعد روسانه دی وطلونه زم مستقیمش په ګشتان دله د وشپیتم کال نه کایمه چانو زم د جهاد ټیکه دی په لاس کې وطنن پورې د خلکو زوینځ بیخي تو چور کوي چپول کوي د خلکو مځکه غصبوي تر اوسم تصویر نندغو همدغو جنابان اولادونه اوسم د داعش په صف کې د طالبان په صف کې د القاعده په صف کې تر اوسه جنگي د دوی حساب د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو نه بیل دی جهاد نوم به د مجاهد نوم باید بد نکړو مجاهد هغه چې د روسانو په مقابل کې پنره وجنګ د پجاز د سنگر کې یا شهید شول یا مایوب شول یا موس کور کې پروت دی د خوراک فرق د پرتن
تاسو په نظر امغه ډلې الله هم افغانستان ورانه وی چې په خوای فعالیت
کوي نن تاسو وینئ دا موږ ګوره د د د د د هغه جنایات چې دوی وکړل په ګوره د خلکو په مفسرو باندې دوی میخونه ټک ول د خلکو تی پرې کړل د خلکو کوګونه غوڅ کړل د خلکو په ناموس باندې تجاوز وکړ د خلکو په وفات او شرف باندې دوی تجاوز وکړ دوی د کابل ښار د وینو سره یو کو هغه مجاهد نه دی هغه ل هیڅ کله کوته مجاهد نشم ویلې په دې اساس باندې تم د ساور پایله ډېر خطرناک وي بیا هم ویم چې تم د ساور دی وی وی د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یو پروتوکول وو او د ټول د مجاهدین په دو پیروزی کې شریک نه وو ا چې دا چې بعضی خلک یې اکټ کوي حساب لای ده
نو اتم د سور د ګټ ډیر لري که زیان ساس په نظر باندې تروسه پر کوم حالات دي د ووم د سور زیګند دي کدی اتم د سور
ګوره د ما درته و چې لکه چې مخ ځدران سه وو دغه پروسه د سردار مدود خان د کودتانه شروع شوه ده دغه بیلانس د الازاد مزار شاه چې هغه بیلانس ته له شرق غرب ته بدبختانه سردار مدود خان په هیڅ احترام چې ډیر احترام سردار مدود خان تل رمغه وطن پال وطن پرست با ایمان مسلمان شخصیت اما د ساتي برخورد وکړه د اوزا سره دغه بیلانس دنه ګډوډ شول یو په ډېر افراطی ډول لاړو د غرب خواته ووختل او په ډېر افراطی ډول
بیا ورست ځینې حکومتونه راغله ډاکټر نجيب باید دا ساتل شو وای د افغانانو لخوا
زه فکر کړم کماغه د موږ د الازات مزار شاه ماغه لړۍ ډېر نورمال په توګه مختلفو کماغه لړۍ ساتل شوی وای سردار مدود خان کوده تا نه وکړي لارې نور کوده تا کنه نه خلاص کړي زه فکر نه کړم چې افغانستان دولت بو
بل انجنیر صاحب احمد شاه تاسو تر اعظم لکه چې څه ورته اشاره وکړه کله چې د ډاکټر نجيب حکومت توغه د روغ جوړ اعلان وکړو جګړې ته ضرورت وکنه روغ جوړ ته غاړې خدل شوې دی او چاپ مشرې باندې بل اخر چزان افغان بولو
مخنه غوړم زبې باندې ذکر شنی پوهم وخت کې په داوود خان باندې ترکی کوداته وکړه د خپل مال کې د ست نه خپل درلودي امين راپورته په ترکی کوداته وکړه کارمل راپورته په امين یې وکړه
خو بل اخر ډاکټر نجيب د روغ جوړ
پروسه اعلان دا واستک ته لازم دا کار چې وشه دا ته دوال زبر قدرتونه په جنگ سر وراله حقایق بد وسړو سبا زمرم زم مجاهد يم په خپل جهاد افتخار کوم ولا غل نه يم قهرمان يم جهاد ما دي کور راوتلې نن هر څه ببلال وای زم دي نن نسوي استفاده کوي نه دي کوي راله مثلا اوس په دې کې زه په دې چورا سره وایم چې د افغانستان د جهاد نسوي استفاده وشو وین از ما توي شو
اوسم کیږي
اوسم روانه ده پردام روانه ده بل سبا روانه
دا استفاده افغانانو وکړه که خارجيانو
وکړه خارجيانو افغانانو شکړي خو پابیا خدای دې کړی چې مجاهد کړی وای
دانن سبا چې دې
خلک کړی وای
دانن سبا چې دې جهاد په نامه چې غوال کیږي چې ما جهاد کړی زبې د حکومت کې برخه ولرم
مګر ولرم په پردي خیرات کې بیا دې دې مافي دا بچ په ډنګ نه وو نه به نه ما دې پر لازم دي خلک کې بیکاره چې په پردي خیرات کې په ډنګ نه وو جهاد چې کړی دی دې ته نسبتا وای جهاد ولس کړی دی جهاد ولس کړی دی روس ولس کې څور کړی جهان ته ازادي ملت افغانستان اخیستا دا وکړه چې په ایران کې نه دی اخیستا اتکته او نه دا وکړه چې پاکستان کې جهاد ملت اخیستا دی استقلال ازادي اوس کترتو د ملت په حقیقت واقعیت کې وخت ورنکړ شي مشکل ته باندې دا دیو دومره مسله پدې کې زه د خلک نه ډیر ناراض یم لکه څنګه چې دوی اشاره وکړه اریان زه هم وایم نن هم خلک نو چې دلته دی کې جی بي سره لګیاو اوس دې ایسای سره لګیا دي
او د ستاسو جادي مشران نو سم استفاده کیږي زین مملکتونه کې
پس سره کې یو سل 15% د خلک نه پیو پس سره کې یو سل 30% خلک نه مشران نه کیږي د مجاهدینو
خبر تاسو هم د نظر لره
زه فکر کوم چې دا سیاسي کړه چې بعد د دیموکراسي د لسیز نرمان ته شته یقینا د خارجيانو لاس وو زه یو وخت مشخصه خبر د توایم د موږ په حکومت کې د ډاکټر نجيب الله د حکومت په سقوط کې دمر مجاهدینو سم نه دلول خپل خپل د ارجنټانو د کیګي بي دلته د قلای د جمعیت اسلامي په مخ باندې ور خلاص کړل دي کو دا ته وکړه کو دا خو نورمال ترلو دا وکړه د ظاهر شاه سره مشه و دا وکړه د نور ټول تنظیمو سره مشه فقط جمعیت اسلامي دلته مخالفو جمعیت اسلامي لاړو هغه په پروتوکولونه چې کړیو دغه په اساس باندې راغل تاسو ولیدل چې د کابل په چې کابل آزاد شول تنه دوی دلته حکومت کو دا نور تن مجاهدین خو نه و ټوله وشړل
بلې ایک نتیجه ګیری ته راشو اغله زدران تاسو وای چې د اتم د سوریا او بریالي ورځو او د جشن باید ول منزل شي اما ارین خیبر ملاحظات لري په اړه باندې ول شو خو کوسنۍ حالات تراشو آیا دا همغه حالات چې و ما وتم د سورو کاغ سره فرق لري ځکه په افغانستان کې لهم جګړه روانه ده
مخنه ولم دا سره فرق لري فرق په داسه لري چې دلته حالت یو आवाज او چاته دی چې د روسان حکومت دی. نن آواز اوچتېږي چې د مجاهدین د حکومت دی. زه په ډېر سرعت سره یوه خبره کوم، ټول جهان دې واوري. جهاد مې داسې جهاد وکړه چې جهان مې د سیخه مانه خلاص کړه. د ما په وجود کې دونه سو استفاده وشوه چې نن لکه لیبیا، ترکیه، سوریه، لبنان، عراق دا ولې ټکول کېږي؟ دا د هغه ورځ نه ټکول کېږي که زه په یو اتحاد اتفاق کې ولې راغلی وای او دا ځای کې زه ناست وای. او په دې ځای کې نن به په اسلامي نړۍ باندې داسې بد ګزار نه کېدم.
یو مجاهد په ستاسو ځان ملامت بولي، یو ډول کنه افتخار لرئ؟
زه مجاهد ځان ملامت نه بولي، چا څوک په راز کښې و چا دا کار کړی ملامت دی. مجاهد ته باید د افغانیت د قهرمانۍ د اسلامیت لونګۍ ورته وکړي.
چې دا دومره وینې توی شوې، ویجاړۍ وشوې، د دې مسؤلیت ستاسو په نظر باندې چا ته ګرځي؟
د دې مسؤلیت زما په نظر باندې فقط دوه نفره دی، چې هغه څوک دی؟ د مجاهد هغه نفر چې جهانیان یې پېژني، چې په شخصي اغراض په شخصي محور تویږي. د خلتیان هغه نفر چې جهانیان یې پېژني، چې نن په دې مردار کښې لاس وهي.
او خیبر صاحب، که نتیجه گیری ته ستاسو نه واخلو، نننی حالات ته مقایسه او بالاخره د مجاهدینو اوسنی وضعیت،
زه فکر کوم چې افغانان باید په خپل خو ودنې وخوځېږي. هر چا چې د خارجي استخباراتو په لارښوونه د هغو په مټو باندې د افغانستان کې قدرت کسب کړی، د هغو د ناکامۍ سره مخ شوي دي. زه بیا هم درته وایم چې تاریخ دا خلکو ته که مراجعه وکړو، د خلکو ډیموکراتیک ګوند د مشرانو هغه خپلمنځي اختلافات که نه وای، د وطن دوی ډېر پاک نیت درلود. دوی غله نه وو، داړماران نه وو، دوی د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و کړی، په مال باندې تجاوز نه و کړی. او دوی هغه کارونه چې کړي دي تر اوسه شته دي. او برعکس دوی چې راغلل، اما منظور دغه مشخص علاقات دی چې مجاهدینو کې چې د دوی استخباراتي کړیو سره دوی لاس درلود، او د ده ټول جهاد د پیروزي هغه ویاړ ورسره نشته دی. ده ټول د افغانستان د جهاد ویاړ، لکه چې دوی ووی مجاهدین بیل دي، اما هغه څوک چلته قدرت غصب کړل، دوی د استخباراتو استخباراتي کړیو سره هغوی دوی وطن وران کړو، تباه یې کړو، برباد یې کړو. تر اوسه پورې دغه وینې بهېږي. زه بیا هم درته وایم چې که تفکیک وکړو، داسې مانا لري چې موږ به واوره د زغال سره هغه کړو، یو ځای کوو.
تاسو درنو میلمنو نظرونه او قضاوت اوریدونکو ته پرېږدو چې دوی په دې اړه باندې څه قضاوت کوي. ستاسو له حضور نه زموږ سره مننه. درنو اوریدونکو، ډېره مننه چې زموږ سره مو بحث تر اوسه واورېده. د خدای په امان.
خدای دستر قدرت نامده، ژوند مینده زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا